د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال
د ازادي رادیو د لوبله میدانه د اونیز سپورتي خبرونې درنو مینوالو سلامونه می اومنه هله د ټول برک روغ یاست. په دې اونۍ کې د افغانستان د بیلابیلو لوبو لوبغاړو په نړیوالو ډګرونو کې سیالۍ ترسره کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو بشپړ احوال او د تیرو سیالیو د بایللو د لاملونو معلومول، په انګلستان کې د ټیسټ اتلولیو د پایلوبې پیلېدل او د تکواندو په برخه کې د افغان لوبغاړو غوره لاسته راوړنې د دې خپرونې مهمه منځپانګه ده. د دې اونۍ په ځانګړي مرکه کې درته د سریلانکا پر وړاندې په دومره اسانۍ سره د افغان لوبډلې د ماتې په لاملونو غږېدلی وو. کوم لوبغاړي د یو ورځنیو سیالیو جوګه نه دي او څوک باید یو ورځنیو سیالیو ته تیار کړی شي. د مرکې میلمه مو د کرکټ پخوانی لوبغاړی او د اوسنیو اکثرو ستورو لوبغاړو روزونکی دولت خان احمد زی دی. زه بختیار ساحل یم. د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې له لوري د ورځنیو لوبو د لړۍ بایلل
مونږ له شروع نه وګورو. د مونږ د ټیم تیاری په خوست کې وسو. سیالته هوا وي، کافي باراني او یخې وي. او سریلانکا سده کافي ګرم، هلته ډېره زیاته ګرمي ده، هومیډیټي ډېره زیاته ده او پیچ چې ده خامخا خپل دو منیس خپل رنگ بدلی.
د بنگلادیش پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبې ته د افغانستان د نوملړ اعلان. د استرالیا او هندوستان ترمن د ټیسټ اتلولیو سیالیو د پیلوبې پیل. د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړو ښې لاسته راوړنې او د سعودي عربستان په پرو لیگ سیالیو کې لال اتحاد لوبډلې سره د کریم بنزیما تړون. د خبرونې د مطالبو پیل د افغانستان او سریلانکا له لوبو کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا پر وړاندې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ دوه دیو پر وړاندې وبایلله. که څه هم د دې سیالۍ په لومړۍ لوبه کې افغانستان ډېره ښه لوبه کړې وه، خو په دویمې سیالۍ کې په ډېرې اسانۍ سره لوبه وبایلله. دغه راز په درېیمې سیالۍ کې هم افغان لوبډلې حتی د لوبې 25 اورونه ونه لوبول، چې د کرکټ یو شمېر څارونکو او مینوالو اندېښنې پارولې دي. په دې رپورټ کې درته سالم احمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وبایلله. د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالي د چهارشمې په ورځ ترسره شوه، چې کوربه لوبډلې سریلانکا د 9 وکټو په توپیر وګټله. په وروستۍ لوبه کې افغان لوبډلې په 6 وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه، چې یوازې 23 اورونه یې ولوبول، 160 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. مخکښ افغان توپ وهونکی محمد نبی و چې 23 منډې وکړې. سریلانکا ته بیا چمیرا څلور او حسرنګ درې لوبغاړي وسوځول. کوربه لوبډلې وکولی سوی هدف د یو لوبغاړي په سوځېدو سره په 14 اور کې په ډېرې اسانۍ ترلاسه کړي. یادې لوبډلې ته نساکا او کران ورتنی نیمه سلیزې ووهلې. دغه راز د دې لوبلړۍ په دویمه لوبه کې هم سریلانکا د 130 منډو په توپیر بریا ترلاسه کړې وه. نوموړې لوبډلې په دویمه سیالۍ کې د 324 منډو هدف ټاکلی وو، خو افغان لوبډلې یوازې 191 منډې وکړې. په افغان توپ وهونکو کې ابراهیم زدران او حشمت الله شهیدی نیمه سلیزې وهلې وې. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي بیا افغان لوبډلې د 6 وکټو په توپیر سره ګټلې وه. افغان توپ وهونکو د سریلانکا د 209 منډو هدف یوازې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. مخکښ توپ وهونکی ابراهیم زدران و چې 98 منډې یې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول سوی و. په دې لوبلړۍ کې ابراهیم زدران تر ټولو توپ وهونکو مخکې وو. هغه په دریو لوبو کې د 15 اوسط په لرلو سره 104 منډې کړې وې. دغه راز د توپ اچونکو له ډلې بیا د سریلانکا وینندو حسرنګ تر ټولو مخکې و چې په دوو لوبو کې 6 لوبغاړي سوځولي وو. دا لومړی ځل و چې سریلانکا د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې افغانستان ته ماتې ورکوي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ یو د یو په وړاندې مساوي کړې وه. د ویلو ده چې تر دې وروسته به افغان لوبډله د بنګلادیش په وړاندې سیالي پیلوي.
بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش هیواد پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبې ته لوبډله اعلان کړې ده. پیلان شوی لوبډله کې 19 لوبغاړي دي چې سلوري احتیاطي دي. یاد لوبډله به په همدې میاشت کې د بنگلاديش پر وړاندې دا ټیسټ سیالي ترسره کړي. دا ځل درې داسې لوبغاړي هم په لوبډله کې اخیستل شوي دي چې لومړی ځلی دی او ځینې پخواني لوبغاړي هم بیرته لوبډلې ته راوستل شوي دي. نور جزئیات به له همایون هیواد څخه واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د بنگلاديش هیواد په وړاندې یوازینې ټیسټ لوبې ته 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې ځینو ځوانو لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شوی. په اعلان شوې لوبډله کې نجات مسعود، ابراهیم عبدالرحیم زای او اظهارالحق نوی داسې لوبغاړي دي چې په لومړي ځل چانس ورکړل شوی. راشد خان بیا په لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. کرکټ بورډ په دې تړاو د چهارشنبې په ورځ په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د مهالویش له مخې به د غټې سیالۍ د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 13 نیټې پورې به دوام وکړي. دغه راز د غوره شویو لوبغاړو په تړاو ویل شوی، افغان لوبډلې ته چټک توپ اچوونکی ابراهیم عبدالرحیم زای او نجات مسعود او ځوان ښي لاس لیګ بریک توپ اچوونکی اظهارالحق نوی دي اضافه شوي. دغه راز کریم جنت چې په تیرو احمد شاه ابدالي فرسټ کلاس سیالیو کې خورا ښې لوبې وکړې او د یادو سیالیو غوره لوبغاړی ونومول شو هم د دې لوبډلې برخه شوی. په دې 15 کسیز نوملړ کې حشمت الله شهیدي لوبډل مشر، رحمت شاه زورمتی مرستیال لوبډل مشر، افسر زازای اکرام علی خیل، ابراهیم زدران، عبدالمالک، ناصر جمال، بهیر شاه، کریم جنت، اسار الحق نوید، ظاهر خان، حمزه اوتاک، ابراهیم عبدالرحیم زای، نجات مسعود او یمین احمد زای شامل دي. سربیره پر دې زیو رحمان اکبر، عظمت الله عمر زای، نور علی زدران او سید احمد شیرزاد د احتیاطي لوبغاړو په توګه لوبډلې سره ملدي. دا ویلو د چا افغان لوبډلې تازه د سریلانکا پر وړاندې د دریو یو ورځنی او سیالیو په ورسته یو دولو بوکي په لوی توپیرونو ماتي وخوړې.
د ټیسټ چمپیونشیپ یا اتلولیو پیلو به هم پیل شوې ده. دا ځل د دې سیالیو پیلو به ته هندوستان له استرالیا سره لار موندلې ده. پیلو به بیا هم په انګلستان هیواد کې روانه ده. د لوبې په چا هندوستان ګټلې او توپ اچونه غوره کړې. د دې پیلو به جزئیات به هر ورځ په ژوندیو خبري مجلو کې هم درته وړاندې کوو، خو راځئ چې په دې رپورټ کې واورو چې دا سیالۍ څه وخت پیل شوي او ګټونکي لوبډلې ته څه ورکول کیږي. لومیت زهیر مل جزئیات اورو.
په کرکټ کې د سوداګریزو لیکونو تر پای وروسته به یو وار بیا د کرکټ نړیواله شورا پلان شوي سیالۍ پیل شي. د دې سیالیو پیل د ټیسټ اتلولۍ له پایلوبې وشو چې د جون میاشتې په 8 نیټه د استرالیا او هندوستان ترمنځ پیل شو. دا د ټیسټ اتلولیو دویم پړاو دی او د لوبو په لومړي پړاو کې هم هند پایلوبې ته لاره کړې وه او بیا یې پایلوبه نیوزیلینډ ته بایللې وه. د ټیسټ اتلولیو پایلوبه د انګلستان د لندن ښار په اول لوبغالي کې پیل شوې ده. بلوتا د کرکټ نړیواله شورا تازه د دې سیالیو د نه ګډون کوونکو هیوادونو لپاره پیسې هم اعلان کړي دي. بیا د شورا په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د ټیسټ اتلولیو د نه ګډونوالو هیوادونو لپاره ټول تال 3.8 میلیون ډالر بودیجه ځانګړې کړې ده چې په ټولو هیوادونو به وویشل شي. هر لوبډله چې د دې سیالیو پایلو به وګټي نو 1.6 میلیون ډالر به د انعام په توګه ورکړل شي. تراس د دویم مقام ګټونکو لوبډلې ته به 8 لک ډالر ورکړل شي. همدارنګه سویلي افریقا ته به 4 لک 50 زره، انګلستان ته به 3 لک 50 زره، سریلانکا ته به 200 زره او نیوزیلند، پاکستان، ویسټ انډیز او بنگلاديش ته به 1 لک امریکایي ډالر ورکړل شي. د ټیسټ امتیاز لرونکي 3 هیوادونه افغانستان، آیرلند او زیمبابوې لا د ټیسټ اتلولیو په سیالیو کې د ګډون چانس نه دی ترلاسه کړی. د ویلو ده چې د ټیسټ اتلولیو لپاره د 2 کلو په موده کې د هیوادونو ترمنځ 2 اړخیزې ټیسټ سیالۍ کیږي چې د زیاتو لوبو ګټونکي 2 لوبډلې په پایلوبه کې ګډون کوي.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د تکواندو لوبغاړو په نړیوالو سیالیو کې تر غوره لوبو کولو وروسته 9 مقام ته رسیدلی دي. دغه نړیوالې سیالۍ د آذربایجان هیواد په پلازمینه باکو کې ترسره شوې او افغان تکواندو کارانو پکې ګډون کړی و. اسمت سروانی تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان د تکواندو د نړیوالو اتلولیو له لوبو څخه وروسته دې مقام ته رسیدلی دی. د تکواندو د نارینه وو نړیوالې سیالۍ د جنوبي کوریا او د ښځینه وو سیالۍ د ترکیې په اتلولیو پایته ورسېدې. د افغانستان د تکواندو و لوبغاړي دې لوبو ته چې په آذربایجان کې وشوې ورغلي وو. دغه افغان لوبغاړو له هانګ کانګ، کولمبیا، اسرائیل، مقدونیا لوبې وګټلې. په مجموعي ډول افغانستان له دې لوبو 11 امتیازونه وګټل او په نړیواله درجه بندۍ کې مخته راغلل. په دې سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ محمد رامین امینی، محسن رضایی، بیژن صدرزاده، علی رضا عباسی، امید سحاک، محمد اشرف شکران او علی اکبر امیری گډون کړی و. د تکواندو فدراسیون د خبر له مخې په دې سیالیو کې تر ټولو لوبغاړو علی اکبر امیری ښې لوبې ترسره کړې. هغه په خپلې لومړۍ سیالۍ کې اسرائیلي سیال ته ماتې ورکړه. په دوهمه سیالۍ کې د توکیو د اولمپیکي سیالیو دوهم مقام لرونکي لوبغاړي ته هم ماته ورکړه، خو د مراکشي سیال په وړاندې یې یوازې د یوې نمرې په تفاوت لوبه وبایلله. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي وروسته له شپږو کلونو په نړیوالو سیالیو کې ولوبېدل چې لوبې د تکواندو پوهانو له نظره ډېرې ښې وې. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم له 2008 تر 2012 پورې د نړۍ په لسو غوره ټیمونو کې و، ځکه چې د روحلانیک پاپمټ د برونزو یا ژیړو دوه مډالونه افغانستان ګټلي وو. همداراز د اولمپیک غوراوي پړاو په سیالیو کې د نثار احمد بهاوي او د ګڼو نورو افغان لوبغاړو نړیوالو اتلولیو او مډالونو هم د افغانستان تکواندو په سیمه او نړۍ کې ډېره مخکې کړې وه. باید وویل شي چې په دې سیالیو کې څلورویشت هیوادونو د سرو زرو مډالونه وګټل او 130 نور هیوادونه پرته له کوم مډال ګټلو خپل هیوادونو ته لاړل. ټاکل شوی دی چې د تکواندو د اتلولیو وویشتمه دوره سیالۍ په 2015 میلادي کال کې د چین په کوربتوب وشي.
اوس د فوټبال یو خبر. د سعودي عربستان د فوټبال لیګ لپاره د نړیوالو نوموتو ستورو لوبغاړو جلب و جذب خورا په چټکۍ سره روان دی. که څه هم دا چاره د آسیا او په ځانګړي توګه د سعودي عربستان فوټبال ته خورا ګټه رسوي، خو یو شمېر فوټبال څارونکي وایي چې دا چاره به د اروپا فوټبال مینوال خپه کړي. تر کریسټیانو رونالډو وروسته د فرانسې هیواد اوسیدونکي او د ریال ماډرید لوبډلې لوبغاړی کریم بنزما د سعودي له ال اتحاد لوبډلې سره تړون کړی دی. راځئ چې جزئیات له فریدي سیال واورو.
د فرانسې هیواد د فوټبال نوموتی ستوري کریم بنزما د سعودي عربستان د پرو لیګ سیالیو لپاره د الاتحاد له لوبډلې سره تړون کړی دی. د سشنبه په ورځ د جون په شپږمه نیټه د الاتحاد لوبډلې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې له کریم بنزما سره د 3 کلونو لپاره تړون کړی دی او تر 2016 کال پورې به له یاد کلب سره لوبیږي. یاد کلب له خغلی بنزما سره لاسلیک شوی تړون د سعودي عربستان فوټبال د ودې لپاره یو بل مهم ګام بللی دی. الاتحاد لوبډلې د دې تړون د قیمت په تړاو څه نه دی ویلي، خو په نورو رپورټونو کې ویل شوی دی چې کریم بنزما ته د کال 200 میلیونه یورو ورکول کیږي. روسه له هغې چې د النصر لوبډلې له کریسټیان رونالډو سره تړون وکړ، دا د سعودي پرو لیګ په تاریخ کې دویم قیمتي لوبغاړی دی چې پیرل کیږي. کریم بنزما چې په 2022 کال کې د فوټبال د سرو زرو کپ هم ګټلی، تر دې تړون وړاندې له ریال ماډرید لوبډلې سره 648 سیالۍ کړې دي چې 353 ګولونه یې وهلي دي. د رپورټونو له مخې چې سعودي عربستان د پرو لیګ سیالۍ و، نور لوبډلې هم هڅه کوي چې له ځینو مشهورو لوبغاړو لکه لیون میسی سره تړون وکړي.
د خبرونه دویمه برخه ده او ځانګړي مرکه درته لرو. دا ځل مو له پخوانی لوبغاړي او اوسنی روزونکو دولت خان احمدزي سره د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې د ناکامو لوبو په تړاو غږېدلی وو. له ښاغلي احمدزي مو په پیل کې پوښتلی دي چې تر لومړۍ ماتې وروسته سریلانکا کومې ستراتیژۍ جوړې کړې چې په ډېرې اسانۍ افغان لوبډلې ته ماتې ورکړي.
منګه له شروع نه وګورو، د منګه د ټیم تیاری په خوست کې وسو. سیالته هواوي کافي باراني او یخې وي او سریلانکا سده کافی گرم غلطه ډیر زیاته گرمی ده، همیډیټی ډیر زیاته ده او پیچ ده خامخا خپل دو منیسی خپل رنگ بدلی. بل که منگه ده تیم انتخاب تراسو، ده تیم پا انتخاب که منگه دری دیسی لوبغاڑی سی واقعا خیل لوبغاڑی دی، خود دوی ده حالات و مطابق یا ده لوبی دی کنډیشن یا دی سچویشن مطابق لوبه د دوی لپاره لکه ستونزمنه ده. اوس هم ځکه دوی سټرایک ریټ سي ده که موږ وګورو شپېته اوی اتیا سټرایک ریټ باندې درې واړه لوبغاړي لوبه کوي، که هغه ابراهیم زدران ده او که هغه رحمت شاه ده او که هغه اشمت ده. نو دا پرله پسې د بیټینګ په آرډر کې راځي او دغه ځینه سیده د منګه هغه د منډو جوړول سي دي ډېر سلو سي. په دې ځای کې موږ ته یو بیټسمین په کار ده چې هغه د دوی په منځ کې لوبه وکړي چې هغه د کنډیشن مطابق یا د سچویشن مطابق د حالاتو مطابق لوبه وکولی سي. لکه یو ټیم چې موږ ته درې سوه رنزه کړي اکلن موږ باید نوي سټرایک ریټ پنځه نوي سټرایک ریټ سره په دغه ځای کې لوبه وکړو چې موږ ته وروسته بیا لوبه ګټل ډېر زیات ستونزمن نه وي. نو تیاری د موږ په کار په سریلانکا کې وو. کومې پیسې چې دلته 22 میلیونه افغانۍ صرف د ټي وي او د نورو مصارفو نه بغیر 22 میلیونه افغانۍ چې کومې مصرف شوې د سریلانکا کې په کار وو. سریلانکا بو هوا سره ډېر زیات ځان بلدول په کار وو. هلته تمریناتي میچونه کول په کار وو چې موږ د غزې له پیچونو سره بلد شوي وای. نو موږ به یو څه دغه سیریز په همدې شکل باندې نه بایلدو. نو او درېمه میچ وو پیچ بیا ریټ نه سو. زه نه پوهېږم چې کوچینګ او منیجمنټ په دې برخه کې چې کی تاسې وګاټه په دې سی پیچ باندې بیټینګ غوره که دې سی پیچ نه ښکارېدله که تیر دوه میچ چې په کوم پیچ باندې وسو. نو دا هم د غټ لامل دی موږ دې موبایلاتو
ورسته لوبه کې د پچی ګټل او توپ وهنه کول مناسبه پریکړه وه.
د پدریم لوبه کې پچا یا ټاس ګټل او پیچ نه ریټ کول او دومه لوبه کې هم کومګه وګورو په دسی پیچ باندې په یو ستړي پیچ باندې دومه لوبه کول هم غلطی وه. او بیا دلته ټاس ګټل او په دا رقم پیچ باندې بیټینګ اخیستل د بل دسی یو پریکړه ښکاره سوه چې ناکامه پریکړه وه. نو منیجمنټ ته بیا هم په دې شي کې د کپتان سره په دې پلان کې باید ډیر کار وسي او کوشش وسي چې پیچ ریډ کول چې د یو مهمه برخه ده له ټاس نه مخکې. که پیچ صحیح ریډ نه سي نو 50% سي دا میچ بایلي تر څو پورې پیچ صحیح ریډ نه کوي. نو دا ډېره مهمه برخه ده. دې برخه ته باید ډېر زیات پام شوی.
د حشمت الله شهیدی د لوبډلمشۍ مهارتونه دومره دي چې باید د افغانستان لوبډلمشر وي.
ته وګورو د یو لوبډلمشر د کرکټ ټیم د لوبډلمشر مهارتونو ته نظر وکړو نو د یو کرکټ ټیم لوبډلمشر له ګراوند کې دومره د ګراوند ذمواریان یې دومره نه وي لکه له ګراوند نه د باندې چې څومره ذمواریان یې د په سر باندې وي. هغه د لوبغاړو تیاری باید څنګه وسي, کومې آب و هوا ته ټیم روان ده, څه رقم پیچونو باندې میچونه کوي, له چا سره میچونه کوي, او دوی څه پلان او ستراتیژي او کوم ټکنیک سره هغه ملک ته روان دي چې میچونه پی وګټي. په دې کې د کپتان نظریات مشورې ډېرې اړینې وي. د ټیم په انتخاب کې, د ټیم په بیلنس انتخاب کې, متوازن ټیم سي بیټنګ آرډر بالینګ آرډر ټول اړخونو ته باید ډېر زیاته کتنه وسي. بیسیک کله کپتان ګراوند ته ځي د پیچ ریټ کول, د یو بیټسمین دپاره ستراتیجیانی د بیټسمینانو دپاره ستراتیجیانی جوړول, دغه خلاف مغاسې بالر راوستل, هغه دغه کمزورې نقطو ته مغاسې پلاننګ کول, مغاسې فیلډ پلیسنګ کول, مختلف داسې شیان کول چې هغه کلم دی پوهیږي چې میچ کوم طرف ته روان ده او مونږ او یا زه یا د ما فیصله اوس دلته څه رقم په کار ده. خو تر اوسه پورې دا شیان مونږه په خپله باندې نه دي لیدلي, نه مې کتلي دي چې څه شی پخوا څه رقم د عادي ډول باندې کپتنسي به ډېر پخوانی کرکټ کې کېده هغه رقم کپتانی کېږي. ته به دومره اورونه کې, ته به دومره اورونه کې, د هر سړی د اورو نمبر یې معلومي, هر سړی دې ته معلومي چې دا به کله بالینګ ته راځي. مخکې نه دا یو پلان سوی د وخت د بیټسمین د وخت د پیچ د حالاتو مطابق کلم داسې چالاک او سمارټ چینجز یا تغییرات چې په وخت کې په کاري باندې لیدلي. نو په دې شیانو باندې که دی لوبډلمشر پاتې کېږي نو ډېرو مهارتونو ته دی ضرورت لري چې کار پې وکړي او له تکړه خلکو سره مشورې وکړي او د خپل کپتانی ججمنټ وکړي. بل سیده د مونږ رپورټینګ سیستم نسته. ریپورٹنگ سسٹم دی منګه ډیر دیو پلیئر ریپورٹنگ دی فیلڈنگ ریپورٹنگ پراپر نستا دی بیٹنگ ریپورٹنگ پراپر نستا دی کیپٹن دی کیپٹانی کول ریپورٹنگ نستا نسوک جوړوای سی نل وسه پوری چا جوړ کړی دی سدا به جوړ سی په دې کې ډیر فائدې وی ځکه لوبغاړي هم رس پر ورځ سره ډیولپ کیږي بلکې ته وګوري دی منګه ډیر زیات لوبغاړي په خاص په کوم شاٹ باندې اوټیدل وسم هغه سی اوټیږي الان کې نن سبا کرکټ دومره تیز سوی ده چې ته یو سیریز سره کم اوټیږي بل سیریز کې هغه بیټسمین په هغه شکل باندې نه سی اوټوي کار کړی محنت کړی نو د موږ ټیم ته اوس د مخالف لوبډلې پلان جوړول ډیر اسانه وي ځکه موږ تیاری د ټیم له صفر سره ضرب ده موږ شاهدان یو د هر څه نو ټیم هم لاسی نه ده تیار ټارګټ تیاری بالکل نشته لوبغاړي په ډیرو مختلفو جینو کې سره مصروف پی بیا سره راټول کی بیا یو ټیم ترې جوړ کی او بیا سدا لغټ ټیمونه نه میچونه بګټي سدا ناشونی دی او د کی د کپتان رول دی جدي ده د لوبولو کپتان مشر کې لوبدل مشر باید په دې کې ډیر جدي و سیږي ځکه چې روان ورلد کپ دی او ایشیا کپ ته سخت میچونه دی د ورټکو ته باید دوی ډیر سم پاملرنه وکړي
د رحمان الله ګربز پر لپسې نه ځلېدل لاملونه څه کېدای شي بدلې څوک دی او ګربز د ځان سمون لپاره باید څه وکړي
لکه څنګه چې مخکې ما وویلې چې موږ لوبغاړي ډېر په اسانۍ ټارګټ کېدای شي دی چې یو بالر لپاره دوی ډېر مشکل نه وي چې دوی وسوځي رحمان الله ګربز ته سده یو خو اکثر ډېر زیات شلاوریز کرکټ کې سده دی زیات مصروفه ده او بیا دا ډیر فرق یې سمګې یو بل ملک تزو او دی غو په پیچونو باندې لوب کوو او الته موږ ته هغه د خپل طبیعت په جوړی او کرکټ هم یو ورځنی کرکټ وی نو په بیا پر پامې سده سخت سي شلاورس کې خودی سي پیچونه جوړیږي سينه بال سوینګ کیږي بالر کوشش کوي ستاونس وځي او یو بال پتا باندې ډاٹ تیر کی در باندې میسي کی غدغه د پاره غلیمت دي خو په ونډ کرکټ کې به خو سدا بال د سوینګ کې دوه چانس هم ستا وخت کرکټ هم دا 300 بال هم دي بال لفټ کول هم غواړي ټول بالونه څومره بالونه یا څومره سلوریزي بچوکو وهي رنزونه هم سي دي له 300 نه زیات رنزونه کول غواړي نو ګربست په کار دی سي د هم په خپل ځان باندې فکر وکي د دای سي کوم په اوټ سایډ دی افټم اوټ سوینګ باندې دی له وسه پورې بار بار اوټیږي نو د باندې دی چې ډیر زیات مهنت او ټارګټ پریکټس پکار ده سدا به څوک پیو کی دا به څوک ټارګټ کی سدا یې په دغه ځای کې په لویکټ سدا نه لاس ورن کی نو ګربست دی ونډ کرکټ په ټیم کې د ځای جوړېدو لپاره ډیر مهنت ورته پکار ده بل ګربست دې سي پريشر هم نسته په ټیم کې د یوازینی وکټ کیپر زی کدی منډي جوړوي یا نه جوړوي د پټین کې ځای لري او د لوب کوي سدا د ټیم د پاره خبره نه ده یو څوک باید بل هم د ګربز سره په ټیم کې یو ځای شي او هغه که ګربز لوب نه کوي سی هغه د په ځای باندې لوب وکړي دا به با ګربز باندې یو قسم د ګربز د پاره به یو دا خوي سی کدی رنځونه نه کوي د ټیم د پاره به ډیره خبره وي خو دا دیس از سٹارٹ سے اتنر دم نظر اوٹھی گی لگا سارا ٹیم ڈی زیاد پر پریشر کرا جی گربز تو پکا دی سی محنت پا غذائی بندی ہو کس کم زی کدائی بار بار سوزی گی بار بار اوٹھی گی دائی باید دد غزید پار لگ ٹائم و باسی سے کار پی ہوتی
په دې لوبلړۍ کې ولیدل شول چې افغان لوبډلې اوس په میډل اورډر کې ستونزه لري یعنی د لوبډلې په منځنۍ برخه کې په ځانګړې توګه محمد نبی او نجیب الله زدران ونه کړای شول چې پاړې وغځوي دا ستونزه به کله حلېږي
ګور دلته خو د هر چا رول باید معلومي کومه کې مستاتو ویلې چې د منګه درې بیټسمینان په یو شکل باندې لوب کوي نو هغه د ټیم ملال دې سره متيږي بیا نو ټیم چې په مشکل کې ډیر زیات گیر سي هغه نو بیا روسته سي دا نبی خو په اکثر باندې اکثر وخت کې ته وګوري موږ ته د فینیشر په شکل کې لوب کوي یو آل راونډر ده نجیب زدران سي دا هغه په یو شکل کې زو ایم ځای کیږي هغه دی یو بیټسمین په شکل کې د سي لوبې ته مجبور سي سي هغه یا به وکټ لاس نه ورکي که وکټ لاس ورکي له دن د باندې زیات پریشر وي کنه یا به تیز لوب کوي یا به ډیر زیات اسلو لوب کوي نو پکار ده چې دا ټول بیټینګ آرډر باندې زیات غور وسی او لوبغاړو کې څه خبره نشته. لوبغاړي سدي ټول با استعداد لوبغاړي دي، تکړه لوبغاړي دي، خو د دوی طبیعت د لوبې سدا هغه د دوی رول ده، هغه د دوی سدا هغه کبي نکته ده، هغه ته پاموسي او لغې نه باید موږ استفاده وکړو. ون ډاون بیټسمین دا رول دی سدا باید که اوپنران زرا اوټ سوي دوه لپاره دغو په ځای منډې جوړې کړي، لاندې ټیم ته یو دسي یو پلیټفارم جوړ کړي چې ټیم هغلته میچونه بایلي. نو دا ډېر یو مهم پوزیشن ده. دې پوزیشن ته که هر څوک لوبه کوي نو ډېر محنت ورته پکار ده. او که چېرته زموږ فینشران له 15 اورونو مخکې راځي، 40 اورونو مخکې راځي، د هغو لپاره هغسې لوبه کول بیا ډېر زیات ستونزمن ده. که موږ چېرته نبی او نجیب داسې وخت کې رالیږو چې هلته زموږ نور ټیم پرې 500 رنز اوټي او ټول د شپېته بال نه لوبول سوي، 240 بال دی پاتی او دوی د ورځې لوبه را جوړی، بیا ستونزمنه ده دوی نسی کولی. نو ټول بیټنګ آرډر باندې غور پکار ده. او دا لوبغاړي چې نور ټیمونه موږ نه دومره په اسانۍ سوځوي په دغه ځایونو باندې چې دا کار پکار ده، دې ته اصل تیاری وایي. نو موږ خامیانې ډېرې زیاتې لرو، تخنیکي خامیانې لرو، چې دا یوه ښه خبره نه ده. نوری خامیانې سټرایک روټیشن او داسې مسایل کوي، هغه به جوړ شي، خو تخنیکي خامیانو باندې ډېر زیات کار پکار ده.
د چټکو توپ اچونکو پر وړاندې افغان لوبغاړي اوس هم د 2010 کال په شان کرکټ کوي. د چمیرا او کومارا پر وړاندې افغان توپ وهونکي بیخي بې وسو. ولې دا ستونزې نه حلېږي؟
لمنګ لوبغاړي مطلب خامیانې ډېر زیاتې خامیانې لري. زه به د ټولو خامیانې نه وایم، خو خامیانې ډېر زیاتې لري. په دې باندې کار ورته پکار ده. د یو فاست بالر دپاره دا ډېر ستونزمنه نه ده چې لمنګ لوبغاړي دې وسوځوي. که چاته دی آؤٹ سایډ دی آف سٹم نه لګ بار آؤٹ سوئنګ کې آؤٹیږي، که چاته شارټ پیچ کې آؤٹیږي، که څوک میډل سٹم کې وساتي او لګ ان سوئنګ ټایپ بال وکي آؤٹیږي وغیرہ وغیرہ، څوک په بریکر باندې بیا لګ ستونزې لري په سپینر خلاف، نو داسې څوک بیا سیدی هیټ ډېر ښه کوي، سٹرایک روټیشن یې نشته، څوک بیا دومره د سٹرایک روټیشن په هغه کې دومره ډاٹ بالس کوي. خو مختلف داسې شیان دي چې موږ په دې باندې لوسه پورې نه توانېدلی چې موږ په دې شیانو باندې کار وکړو. انشاءالله آئنده کې که موقع وا نو دې شیانو ته باید ډېر زیاته پاملرنه وسي.
په راتلونکي آسیا جام او نړیوال جام کې به د افغان لوبډلې برخلیک څه وي او څنګه تیاری ورته پکار دی؟
څنګه چې موږ روان یو، دا څنګه چې موږ روان یو، ایشیا کپ ته یو ټیم، ورلد کپ ته بل ټیم ده، د پاکستان خلاف بل ټیم ده، بل د سریلنکا خلاف بل ټیم ده. نو دا ټیمونه سي که موږ دومره زیات بدلوو را بدلوو، بیا موږ نه ایشیا کپ ته ټیم جوړولی سو نه ورلد کپ ته ټیم جوړولی سو. اوس نه سي دا په یو لوبډله کار کول دي، او هغه لوبډله کې باید ذاتی نور د سلیکشن انټری باید بند سي. سلیکشن انټری ته کله پول ډاٹ کې هودل سو او الکانو باندې ټارګیټډ کار وسو. که څوک په ټارګیټډ کار نه پوهیږي، موږ ته دی وایي لمن د کومک واخلي، موږ به ډیر صحیح په لیکلي ډول باندې هم طریقې وروښیو چې باید سره کم کار وسي، او هم به ورته په ګوته کړو چې څوک څه مشکل لري او سره کم تمریناتو سره به دا جوړ سي. په دې باندې کار باید وسي او سلیکشن ته باید نو انټری وویل سي. نو بیا به د موږ ایشیا کپ ته ورلد کپ سي دا کې د موږ پرفارمنس یا کارکردګي به ډېره ښه وي. که په دې صورت کې روانو نو مشکل ده چې موږ د کارکردګي ډېره ښه وي.
په ورستۍ لوبه کې واجب پریکړه وشوه چې په ګلبدین نائب چې په احتیاطي لوبغاړو کې وو هغه لوبډلې ته راوستل شو او عبدالرحمن رحماني ته بیخي چانس ورنکړل شو. دغه ډول پریکړې څنګه ارزوي؟
مخکې د کپتان باره کې درته وویلې چې دا یو ډیر مسائل دي چې باید ډیر مسلکي اوسیږي او ډیر با تجربه اوسیږي، په ټیم باندې باید کنټرول ولري. نو دا پریکړه ډیره عجیبه وه. سیو لوبغاړی له زرغون کپ نه انتخابیږي او په ټیم کې وي او بل په ریزرو کې وي، ریزرو راخستل کیږي، هغه بیرته ترې اخیستل کیږي او ریزرو راځي او ټیم کې لوبه کوي. او هغه لوبغاړی سیو تیز بالر ده او بل ټیم لګیا ده، دغه تیز بالران موږ اوټي او خپل تیز بالر سي ده هغه کینو. نو دغه سي حالات سي دي لیدل کیږي. ډیری خبرې موږ میډیاي نسو کولای، خو باید دا کارونه ونسي. دا کارونه د ټیم مولا متي هغه د لوبغاړي سي دا بالکل زړه متي د ټیم هغه ټول ماحول وسره ډیر خرابيږي د کې د پلیر پاور ظاهريږي سوک زیات پاور لري هغه ټیم ترازي نو دا مازه هم په غټو تک ټکو باندې سي دا غندمه
د زادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې د لوبله میدان ونې ځ خبرونه بشپړه شو الله اوریدو مو مننه کو
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال په نشه یي توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
آزادی ملما
سلامونه وړاندې کوم اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ میلما له مسلکي نظره د طب ډاکټر دی خو د طبابت تر څنګ ژبې خصوصا د خپل مسلک ژبې ته لوی کارونه کړي دي. بشپړ نوم یې ډاکټر اکبر ستایلی وردګ دی او شای تاسو اوریدونکو له آزادی رادیو سره په ګڼو سیاسي او تحلیلي مسایلو د مرکه اوریدلی او د اکبر وردګ په نوم او تخلص یې وپیژنئ. د پپایل کې تاسو وویل
د مونوم محمد اکبر ستایلی وردګ دی. لوی سر کې مې خپل ځان ته د وردګ تخلص غوره کړی و خو کله چې افغانستان کې لومړنی جمهوریت راغی د جمهوریت چارواکو هغه نومونه او تخلصونه چې د سیمې او یا د قوم مسوم پکې منع کړل نو له دې خاطره ما له خپل نامه نه د وردک تخلص لرې کړ او ستایلی تخلص مې ځان ته غوره کړ.
ډاکټر صاحب د ماشومتوب په اړه راته وایست
د تولد لیک نیچه مې دقیقه نه ده راته معلومه ځکه چې په افغانستان کې په ډېرې سیمو کې داسې یو تعامل و په وخت کې چې کله به څوک وزېږېدل خپلوانو به یې د کلي په مرملا د قرآن عظیمشان په یوه حاشیه کې د تولد نیچه لیکله. زما پلار خپله لوستی نه و د کلي په ملا باندې زما د تولد نیچه په قرآن شریف کې لیکلې وه خو له بده مرغه هغه قرآن د جومات نه ورک شو نو له دې کبل زه په دقیقه توګه نه پوهېږم چې په کومه ورځ به زېږېدلی وم خو په اټکلي توګه د دیارلس سوه اتلسم کال په آخرۍ میاشت کې زېږېدلی یم. د کلي نوم یې مت کلایی دی او د وردګو د ولایت جغتو په ولسوالۍ پورې اړه لري.
زده کړې مو بیا چیرې کړې دي؟
زده کړې مې د خپلې سیمې په یوه لومړني ښوونځي کې چې اوس د غازي محمد جان خان وردګ لیسه شوې ده کلی دی او بیا د کابل کې د حربي ښوونځي کې خپله بکالوریا اخیستې ده. د هغه وخت د اردو تعامل داسې و چې د خپلو ضرورتونو له مخې به یې یو شمېر بکالوریا پاسان د کابل پوهنتون د انجینرۍ طب ادبیاتو او د ساینس پوهنځی ته لېږل. زه په دې ډله کې د طب پوهنځي ته ولېږل شوم. د طب پوهنځي زده کړې مې په بریالیتوب سره په 1315 کال کې پای ته ورسولې او یو څو 15 کاله مې د اردو په یوه روغتون کې د ډاکټر په حیث باندې وظیفه سرته رسولې ده. بیا وروسته فرانسې ته راغلی یم. فرانسې کې مې د ارتوپیدي او تروماتولوژي په څانګو کې د تخصص او د فرانسې د پوهنتونونو د مدرس په حیث باندې چې دلته اګریګاسیون ورته وایي سند ترلاسه کړی دی. په لومړي سر کې مې درې کاله د فرانسې په ځینې پوهنتونونو کې د طب پوهنځي کې د استاد وظیفه سرته رسولې ده.
ډېر افغانان داسې شوي دي چې ماجر شوي دي او بیا یې هلته په بهر کې زده کړو ته دوام ورکړی. تاسې یعنی بورس اخیستی و له افغانستان تللي یاست او دا حکومت په دې موده کې
زه کوم وخت چې ما بورس اخیستم په هغه وخت کې د افغانستان کې لومړی جمهوریت درېیم کال و یعنی د سردار محمد داود خان خدای بخښلی جمهوریت دوره و افزادی و دولتی بورس لمخینا فرانسی تا دی پینزو کارنو دی بورس پا موده که تاکلی شوام و دی فرانسی تا راقلی
او فرانسه که بیام امده پینزه کالا پورا کرل پینزه کالا ورستم بیا چه وکرو
دی پینزه کالا ورستم دی بعد امارا پا وطن که دا ناخال رومانس شوی او ما تمی دوستان و مشور را کرچه پو سنه وقتو که وطن ترستنیدن لخطر خالی ندی لدی خاطر از بخفل فرانسه که پاتشم او دی کار دی مندل پا هسته که می دا دی بانزه که دی شاگردان دی پار دی استاد وزیفه سرتر سوالی و او بیاورست می پا یو دولتی روختون که دی مشکل جراب عیس بانده سناسا یو درش کارا وزیفه سر تاولا سوالا پا دوازر اولا سم کار که می تقاوت کرید
پخواه دستی او چه دیر افغانان به خارج تا لارل بیر تا وطن تا تلل یو اوس خوندی نو لکه چه به هر لارل او التی بی درسو ویو او بیا با پاتشول استاسی من نیت داو چی بیر تا لار شی خو اوزا بدل و دی خلق دموکراتیک حکومت وقت رسیدلی و دیر خلق لافغانستان و وطل پا دی خطر تصیبیت وطن تا نلاری
دقیقا هم داستی خبر وازه که چه دی مانا چو دوری مخ که اگه محسیلین چه تب که دی تخصص تحصیل پای ترسواله و وطن تطلی و دیر سخت تحصیب سره مخشوی و دیر نخاله پا افغانستان که لیدلی وی و دی دوی حالت ما دی پارا دیو مثال شان سرگند شو و وطن تس نشو
داکتر سیب تاسی ول چه پا فرانسه که ما پا پوهنتون که دی استاد پا توگه تدریس کرده کرده دی پوهنتون پا را یو ترتو ویستاو زمنن دا با سالس لپارا یو تجربه و پا دی څومر موده کې مو فرانسوي ژبه زده کړې چې بیا تاسو هم پکې نورې زده کړې وکړې او حتی استادې ته پکې ورسېږي
فرانسوي ژبه د مو په فرانسان کې لاس دوا ځکه چې په وخت کې په عربي ښوونځي کې د عربي ښوونځي یو شمېر شاګردانو د خارجي ژبې په اسپاندې فرانسوي او انګلیزي انتخابولی شوی مو فرانسوي انتخاب کړی و نو د مو ژبه له پخوانه زده وه او دا چرا شو پانتون تا پاریس که اوه ده تی پانزی شدی چه پوه پانزه که یو ده ابن سینا ده تی پانزه ده یا چه اروپایی ادبیاتی کرده اویسین وایی او بل ده لغیق وزیغ بل ده تی پانزه ده چه بده وار پانزه که ما ده دره کالو پشو خاکی ده استاده وزی پسر درسته بلی
دکتر سب تسوید چه فرانسوی مولا پا هیواد کس دوه حال داره چه پا افغانستان که با پا شوانزیو که یوازی یو خارجی مضمون و پا اکثرو که با انگلیسی و یو دولیسو که فرانسوی و جرمنی شبیوه اما اکثرو خلکو با پا دیو مضمون جب نشوی زدکوله تاسو چنگ زدکره و
خبر خداست و چی مو چه دیتی پانزی تلارو حال تا دی پانتون رئیس خواهی دیو باشی حامد سیب و سمد حامد آقا تاسیم تصمیم بونی و چی پانتون پر شاگردان باید دورز یو ساعت دی خارجی رو به برخه که دی خبال درسونن را دی مخه یو ساعت درس اول بانی دی فرانسوی رو به کرسون پا کابل پتی پانزی کم بیستر دایر شد و پا دی کرسونی که مخبال فرانسوی لانور هم باشی برخه او دی یو فرانسوی استاد په مرسته دی فرانسوی دی سفارت کلتوری مرکز چې په کابل کې و هلته ما دالاره ومونده لشیزه خپل ژبې دی لاپ یا اولی کول دپاره دا ځان شامل کړم او ژبه مې تقریبا دې کچې ته رسېدلې وه چې د تحصیل په برخه کې ماته کوم مشکل نه ایږي
تاسی د آزادی میلمه پروگرام اوری زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
دی ژبه مسئله تا بیرتم را وگرزو زکه چی تاسی پده برخه که تالیفاتو هم لره کتابونو ملی کلی دی دی عربی پانتون و شوانزی پا برخه که را تو وست هغه وخت تلته څنګه فضا وه ځکه چې په افغانستان کې دا کودتا ویله هم دې ځای نه پیل شوې ګوندو ګوندبازي په کې ډېرې وې کله چې تاسې هلته وی څنګه ګوندونو په کې فعالیت کوو نیکه وو او آیا تاسې تم کله بلنه درکړې ده کوم ګوند چې له دوی سره ملګري شي؟
خبره خو داسې وه چې کله چې زه په عربي ښوونځي کې وم هغه وخت کې لا دا سیاسي شور دومره زیات د خلکو لانه وه پیاوړی شوی او سیاسي مسایلې سره خلکو ډېر دلچسپي نه ښودله. مګر کله چې پوهنتون ته راغلم هلته په پوهنتون کې سیاسي جریانونه ډېر قوت سره رامنځته شول او هر یو ګوند دا هڅه کوله چې محصلینو په منځ کې خپل ځان ته ملګري پیدا کړي او دا ټول سیاسي جریانونه اصلا اول د کابل پوهنتون نه شروع شو. مګر خبره داسې وه چې زه پخپله موږ ټول عسکري محصلین د قانون له مخې نه دا مجبوریت درلود چې سیاسي ګوندونو سیاسي جریانونو کې اشتراک ونه کړو. خو بیا هم د افغان وګړي په حیث باندې د اوضاع په کتلو سره موږ هم په خپل زړه کې یو سیاسي میلان درلود چې افغانستان آینده باید په شکل باندې باید رسم شي او عملي کړی شي. زه پخپله د افغان ملت لپاره یو رقم ډېره دلچسپي درلودله خو رسمي غړی هېڅکله نه و ځکه چې قانون دا اجازه ماته نه راکړه.
کله فرانسې ته لاړی او استادي مو کوله د دې وخت کومه داسې جالبه خاطره لري؟ طبعا چې د هر ځای کلتورونو تفاوتونه په بېلابېلو برخو کې شته او کله کله دا ډول تفاوتونه انسانانو ته د عجیبو پیشو سبب سي.
اصلا خو چې کله زه فرانسې ته راغلم د افغانستان او د فرانسې د ژوند په منځ کې ډېر زیات تفاوتونه موجود وو خو ورو ورو مې وکولای شي چې د دې ټولنې د ژوند سره توافق وکړم. نو له دې قبله ماته ډېر یو زیات مشکل پېښ نه شو. مګر کله چې وطن ته د بېرته ستنېدلو موضوع مطرح شوله زه د قانون د مخې مجبور وم چې سیاسي پناهندګي مې غوښتې وای. د سیاسي پناهندګۍ په غوښتلو کې د فرانسې د طبي اکادمي ریاست په سرجر مرسته وکړه په ډېره اسانه توګه مې پناهندګي واخیستلی شوی. په دې برخه کې زه یوه خاطره درته وایم او هغه د ما د ژوند د ډېرو دردناکو خاطرانو یوه خاطره ده او هغه دا ده چې کله چې ما سیاسي پناهندګي ومنله شوه د ما پاسپورت یې رانه واخیست. زه چې کله د هغه دفتر نه چې پناهندګي خلکو ته ورکوي راوتم زړه کې مې یو لیکنه د سر کتاب شوه چې تاته سیته یې په لنډ ډول باندې چې د یو آزاد شعر شکل لري نقلوم. دا موسسه د پاریس یوه سیمه ده چې اوبر ویلیه ورته وایي د شعر کې دا خاطره راځي او هغه داسې ده چې د اوبر ویلی تر آسمان لاندې د دې زرګونو سنگ فرشونو پر مخ راسرس کومه ستا خواږه یادونه له برباد شوو یادونونو سره هغه منګولی چې ستا خیال و پکې نن له ګېډېږي د اغزو ډکې دي پلار زم په خوله لګېیم لوی یم دا ناشنا کوڅې مې پښې ماتوي وایه په کومو رانقۍ ولاړ شم چې د اثر د قدمونه ورک کړم او یا د کوم موسیقار پښې ونیسم چې د وایلون یا د شپېلۍ په ژبه ستا ټول یادونه ابدي کړي راته د ژوند مزار مې بې لوحې پاتې شو نه ادیره او نه په شنختو بیرغونه لرم. دا شعر د ما د ژوند کې اوس هم سر کتابوي او ځوروي وي.
تاسی لآزادی رادیو ده آزادی میلمه پروگرام آوری زموش میلمه دکتر اکبر وردک دی
دکتر سب وروسته دست شرط پیدا سول چه یوشمر ستاسو پشان مهاجر شوی افغانان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي تاسو بیا په دې موده کې بیرته وطن ته تللی یاست
زه یو ځل د انتقالي دورې په وخت کې وطن ته ولاړم او د یو زیارتګاه په شکل باندې د کابل طب پوهنځي ته هم ولاړم هلته مې د طب پوهنځي د وخت رئیس ته دا پیشنهاد وکړ چې زه په داوطلبانه ډول باندې پرته له کومې مادي ګټې نه غواړم چې ځینې نوي میتودونه چې زما په مسلک کې په لویدیځ کې رواج دي خپلو ځوانو همکارانو ته ور زده کړم مګر دغه رئیس او دغه د ادارې له خوا نه داسې یو عکس عمل را ماته را وښودل شو چې د منفي ځواب حیثیت یې درلود د دې خاطر ناامیدانه بیرته فرانسې ته راشم او دغه پروژه مې عملي شو
کله چې بیرته وطن ته تللی ډېر کلونه تېر شوي ول په دې منځ کې
پنځلس کاله په شاوخوا کې تېر شوي زه چې کله وطن ته ستون شوم زما یو خلون هوایي ډګر ته د هرکلي دپاره راغلی و د هغه سره د په موټر کې د دې خلون کور ته تلم چې لاره یې له دې مزنګه تېرېدله کوم وخت چې ما د دې مزنګ دا ورانی ویجاری ولی پا وقتی ودانه ای دست ورانی شوی چه تا با ویل چه ده دیزه ای که وزرزره یه شدید زرزره را غریده آشنا می پختن را نوکر چه ده کابل ده سرخم در تکاره شو ما ورطا با ویل چه ده دست پیولن رجمله که در تواهیم چه افغانان لیوانیان شوی و که چوک لیوانه ای نوی خبروطن دست نورانوی لکه چه مغولی ده زه ورو ورو په ځینې سیمو کې وګرځېدم په هغه ځایونو کې چې کله په وطن کې وم پکې ګرځېدلی وم خو هغه وطن چې ما لیدلی وم بېرته پیدا نه کړ
ډاکټر صاحب تاسې آثار هم کړلي دي تالیفات لرئ که په دې اړه هم یو څه وښخیږي
زه چې کله مې کار کاوه ځینې علمي څېړنې مې هم کړي دي چې د امریکې د ماشومانو د اردویدي په مجله کې او د فرانسې د اردو او طبابت په مجله کې خپرې شوي دي د له پخوانه مې د پښتو ادبیاتو سره مینه لرلې ده په کابل کې مې د زیری د جریدې او د کابل د مجلې سره قلمي همکاري درلودلې او د هغه وخت د پښتو ژبې افتخاري غړی هم مګر کله چې فرانسې ته راغلم ډېره موده ادبي هلیزلې رانه پاتې شوې خو د ښاغلو نجیب منلي او د پسرلي ایمل په هڅولو باندې بېرته ادبیاتو ته راستون شوم یو شمېر د فرانسې د معاصرې داستان لیکونکو داستانونه مې په پښتو ژباړلي دي او د نجیب منلي سره یو ځای په کابل کې د مجو د فاونډیشن د خانه خپاره شوي دي او په عین زمان کې مې یو د افغان یو نومیالي لیکوال عتیق رحیمي د سنگ صبور رومان په پښتو ژباړلی دی له فرانسوي نه خو تر اوسه پورې ورته چاپ شوی نه دی او سمدلاسه طبي اشتقاقي ډکشنري په لیکلو باندې لګیا یم کار یې تقریبا پای ته رسېدلی دی امید یې چې په نژدې وختو کې بشپړه شي دغه ډکشنري چاپ ته وسپارل شي
دا ډکشنری تی بی ډکشنری ده د فرانسوي پښتو ده او که په مجموع کې تی بی اصطلاحات چې له فرانسوي سره اړه نه لري د لاتینو ټولو ژبو لغاتونه پکې شامل دي
په افغانستان پوهنتون کې له بده مرغه داسې یو ګډوډي موجوده ده د اصطلاحاتو په انتخاب کې چې هر یو استاذ به چې په کوم هیواد کې تحصیل کرد و مغه اصطلاحاتی با مسلم تا هم ورزده کول ندی خاطره دی مسلم نلار را که دل مگر اوز یوشمر نور افغانان دیده به هر سکی دی چې د طبي اصطلاحاتو ته پښتو نومونه جوړ کړه او یا پیدا کړي. مګر د بده مرغه دا کار ناممکن هم دی او په عین زمان کې ګټور هم نه دی، ځکه سمدلاسه په ټوله نړۍ کې د توکیو نه نیولې تر سان فرانسیسکو پورې او د ریګژای ویک نه نیولې تر کیپټاون پورې د ځینې ډېرو وړو استثناګانو پرته دا علمي اصطلاحات چې اوس یې نړیوال حیثیت غوره کړی دی استعمالوي. نو له دې خاطره زه زما هدف دا دی چې افغان طبیعي علومو پوهانو او په تېر تېر طب د پوهانو دا غوښتنه وکړم چې دوی هم د بدلي بهیر ته ورګډ شي او دا اصطلاحات ومني او په خپل ورځني ژوند کې او په عین زمان په تحصیل کې عملي کړي. او په دې برخه کې زه داسې فکر کوم چې دا کار تر اوسه پورې د افغانانو له خوا چندان نه دی منل شوی او ښه نه دی استقبال شوی.
او د دې طبي ډکشنري په اړه که څه نور راته ووایه چې دا به څه وخت بشپړه شي او څه وخت به چاپ شي؟
خبره خو داسې ده چې د ډکشنري د لیکلو کار پای ته رسېدلی. تنها اوس غواړم چې د سره یوري نظر پرې واچوم چې کومې ټایپي غلطي پکې وي یا په لیکلو کې چېرته تېروتلی وم هغه اصلاح شي. په افغانستان کې د عالي تعلیماتو د لوړو زده کړو وزارت د طبي کتابونو د چاپولو کار ډېر مخکې بوله و. تقریبا 250 علمي آثار د لوړو تحصیلاتو وزارت له خوا خپاره شوي وو او یو دوست چې په جرمني کې اوسي د دې کار مسؤلیت په غاړه وه. دا دوست ماته وایي چې تر اوسه پورې د طالبانو له امارت سره هم خپلې اړیکې ساتلې دي او د دې کار مخه نه نیسي. هغه وعده کړي چې دا بشپړه شي خبره یې کوه او زه به په وړیا توګه د کابل او د ننګرهار او د کندهار او د خوست پوهنتون کې چې پښتو ژبه تدریس کوي په وړیا توګه وویشم. او دا ډکشنري فرانسوي پښتو نه ده بلکې انګریزي پښتو ده، ځکه چې په اوسني وخت کې د فرانسوي ژبې په تناسب باندې انګریزي ژبه ډېره عامه ده. نو دې خاطر ما انګریزي ورته انتخاب کړې.
او څومره لغتونه او یا عبارتونه په دې ډکشنري کې شامل دي؟
څلور زره متخلې او په دې کې په مثال د شکل باندې شوي دي چې یو مثال د تاسو چې برانشک تازیا په برانش د سیګنل کې دي او اکتازیا ارتدلو ته. نو ما د برانشک تازیا معادل نوم په پښتو کې نه دی پلټلی، بلکې لیکل مې دي چې د سید نلکو ارتدل او د افغانانو نه مې دا هیله کړې چې دوی دا برانشک تازیا استعمال کړو. سید نلکو ارتدل استعمال نه کړو ځکه چې د افغانستان نه د باندې څوک په دې خبره باندې بیان کړي.
یعنې تاسې کوشش کړی ده چې صرف محصل ته ووایاست چې د دې کلمې مفهوم څه دی، لیکن دا کوشش مو نه دی کړی چې د هغو لپاره معادل جوړ کړي.
زما په نظر باندې به دغه محصلین په ګلالۍ پښتو باندې غږي، مګر کوم وخت چې علمي هغه ته اصطلاح ته راورسي هغه باید بینالمللي منل شوې ژبه باندې استعمال کړي. مثال په ډول باندې سړی به ووایي چې مثلا توبرکلوزیس چې نري رنځ ویل کی د توبرکلوزیس سوي چې داسې ناروغي ده چې په افغانستان کې ډېره عامه ده. توبرکلوزیس وایي. یا مثلا د هیموریج چې هیمو په لاتیني ژبه کې وینې ته وایي، ریج بهېدلو ته وایي، د وینې د بهېدلو د بدن د وینې د بهېدلو ته به د هیموریج استعمال کړه. مګر ما په یوه خبره کې وویل چې دا کار ممکن دي، دا خاطره نه دی چې د طبي علومو موزیم لیکي چې د ټوله نړۍ کې د 1,800,000 شاوخوا کې حیوانات یا ژوي شته او 15,000,000 او 30,000 حیوانات یا ژوي په دنیا کې شته دي. د ټولو نمونه ثبت شوي دي او هر یو ځان ته نمونه او تعریف لري. د موږ ډېر لوی قاموس چې ښاغلي سقلندر مومند چې خدای دې وبخښي لیکلی دی د 15,000 شاوخوا کې لغتونه لري او ډېر لغتونه حتی تکراري هم دي. زه فکر نه کوم چې پښتو یا په بله یوه ژبه کې وراوکته، نه پښتو، نه په دري، په عربي، حتی په نورو ژبو کې دا ظرفیت موجود وي چې دا تقریبا د 3 میلیونو په شاوخوا کې دی د استراحت استعمال کو. دا استراحت د بشر د مدنیت نه شروع شوي دي، تر ننه پورې رسېدلي دي او دوام لري. باید دا ورسره ومنو.
تاسو ویل چې 1.5 کاله مو کار وکړ په روغتون کې، د روغتون مشر وی، په دې دوره کې کومه جالبه قصه کوي، کومه جالبه خاطره وي راته ووایست؟
دې برخه کې خو ډېر خاطرې شته، ځکه چې د طبابت په ژوند کې د ډول ډول پېښو سره مخامخ کېږي، خو د ما ډېره په زړه پورې خاطره دا وه چې د محصلینو په ډله کې یو افغان هغه هغه زه نه پېژندلم چې زه هم افغان یم، ما ته یې نه پېژندو چې افغان یم. نو یوه ورځ په درس کې داسې یوه کلمه راغله چې د پښتو سره ارتباط لره، چې کله ما دا خبره محصلین ته تشریح کول هغه افغان وژړل، ما دا تمدن نه لرله چې زه په فرانسه کې پښتو واورم.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور ودان
زه خو اوس 3 کلن کې یم، خو څو چې ژوندی یم خپلې هڅې ته دوام ورکوم. هغه لنډۍ تاسو د حسن ختام په شکل باندې هغه کوم تکراروم چې وایي د پټو سترګو قسم نه خورم تر څو چې سترګې غړوم تا یادوم یمونه په وطن او د وطن مینه د سترګې د غړولو ته وخت پورې سر کې پاتې کی.
خدای دې اوږد عمر درکړي.
سلام سوي تاسو سره.
پیڑی می پم مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی چڑلی دی دغم سپیڑی می پم مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سب پیڑ می پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگم استا پغم کی یارا پسر لتا خاد ڈولی کا دا الول زلفی دی چا چا پا مخ ابدلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈی جڑلی دی دا غم سپیڑ می پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا پدی نمگڑی دنیا سالر باور تو خدی واخل چیپ مخ مخلری سفر سانتا دی شاڑا ما منورا طول یاران دتللی دی بیگا مستا پغم کی یارا یار دیر شڑلی دی دا غم سپیڑ می پا مخ مخبان دی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی چڑلی دی رم سفیڑ میں پمخ مخبان دی خوڑلی دی